السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د غوايي اسور 2مه د اپریل 20مه. په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام خبريږي. پایل په خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان روغتونونو ته د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مرستو غوښتنه وکړه. متقی دغه غوښتنه د دغه فدراسیون د آسیا پاسیفیک څنګه له مشر الکساندر ماتیف سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد نن په خپل ایکس شبکه یا په خونی ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی. خونی دی ویلي چې دا کتنه کله سوي ده. هغه د سره صلیب نړیوال فدراسیون دغه چارواکي په وینا لیکلي چې تیر کال سره صلیب په افغانستان کې پر روغتیا، اوبو رسولو او د طبیعي پیښو په وړاندې پر مبارزه 28 میلیونه سویسی فرانکه لګولي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په 13 اګست میاشت کې ویلي و چې د افغانستان له 15 روغتونونو سره به خپلې مالي مرستې بندې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په 13 فروری میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې 2024 میلادي کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي. د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي له خپلو کسانو غوښتنه کړې چې د بیت المال ساتنې ته پام وکړي. د طالبانو د چارو ادارې پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی د چارو ادارې مشر نورالحق انور دا خبره په اونیزه غونډه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ښاغلي انور غوښتنه کړې چې د بیت المال وسایل او وسایط دي د شخصي چارو لپاره نه کارول کیږي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې په ټولنیزو شبکو کې په خپرو سوي تصویر کې لیدل کیږي چې دولتي موټرونه یا پاکستان ته په قاچاق روان دي یا هم په افغانستان کې دننه د ځینو طالب چارواکو لخوا د شخصي چارو لپاره کارول کیږي. بختر دولتي اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې پرون شنبه له پاکستان او ایران درې اتیا کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. دغه اجنس په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې دغه کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، د پکتیکا د انګورو اډې او د هرات د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. نه دي ویل شوي چې دغه لسګونه کورنۍ په خپل خوښه که په زور افغانستان ته ستنې کړی شوې دي. د اجنس په وینا پرون 15 کورنۍ خپل سیمو ته لیږدول سوي هم دي. له ایران او پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ سوي ده. په پاکستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې یوازې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه تر 15مې پورې څه باندې 8000 افغانان افغانستان ته ستانه کړی سوي دي چې اکثرو یې قانوني اسناد نه درلودل. اسرائیلي ځواکونو په اشغال سوي لویدیځه غاړه کې پرون د چاپې پر مهال لږ تر لږه 14 فلسطینیان وژلي. فلسطینی چارواکي وایي د امبولانس یو چلوونکی هم چې د یهودي ځایي اوسیدونکو په جلا حمله کې ټپیان ټولول وجل سوی دی. د اسرائیل ځواکونو تیره جمعه د لویدیځ غاړې په نور شم ساحه کې خپلې چاپې پراخې کړې. دا ساحه د فلسطینیانو ناکرار شر تول کرم ته څیرمه پرته ده چې لا هم پکې له وسلولو جنګیالیو سره ډزې تبادله کیږي. په غزې تړنګ کې روانې جګړې په لویدیځه غاړه کې د روان تاوتریخوالي بهیر تر سیوري لاندې راوستلی دی. ایرانی چارواکو د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوي وو تهران به ډېر ژر روسیې د سوخوی SO-35 ډوله جنګي جټ الوتکو لومړی بسته ترلاسه کړي. تر دې مخکې ایرانی رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی و چې تهران به تر روانو څو ورځو کې روسیې د سوخوی SU-35 ډوله الوتکو لومړی جوپه ترلاسه کړي. د جرمني خبري اجانس د خبر له مخې د ایران د اعتماد ورځپاڼې د ویبپاڼې د راپور له مخې ایران دغه عصري جټ الوتکې په نومبر میاشت کې پیرودلې دي. غیر رسمي راپورونه وایي چې ایران په ټوله کې 24 نوي جنگي جټ الوتکې رانیولې دي. رسنیو د SNN خبري اجانس په وینا چې د ایران له سپای پاسداران سره نږدې اړیکې لري راپور ورکړی چې چارواکو د الوتکو د لیږدولو خبرونه رد کړي دي. د ایران دفاع وزارت تیره میاشت اعلان کړی و چې دغه هیواد د SU-35 ډوله جنگی جت الوتکو ترڅنګ لروسی MI-28H جنگی څرخل وتکی او یو سل دیرش ډول الوتکی هم پیرودلې دي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې لښت لږه 85 کسان چې یوې جنازې ته روان وو هغه وخت مړسول چې کښتۍ د ګڼګونی لکبل نه سکور اسوه. د جرمني خبری اجنس په حواله د مرکزی افریقا د ملکی خوندیتوب اداره مشر توماس دیماسی پرونشان به ویلی چې دا پیشه په پلازمینه بنګی کې سوی ده. هغه ویلی تر اوسه د 850 کسانو مړی ایستل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د هغه په خبره معلومه نه ده چې په ټولو کې څو کسان ډوب سوي دي. د عیني شاهدانو او هغو ویډیوي تصویرو له مخې چې پر ټولنیزو شبکو خپاره سوي په دې کښتۍ کې تر 300 زیات کسان فارو چې د جمعې په ورځ په مپوکو سیند کې ډوبه سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روانه اونۍ پر ځینو مسایلو د بحث لپاره چین ته ځي. دا درې ورځنی سفر چې له چهارشنبې پیلېږي داسې وخت کېږي چې واشنګټن او پیکینګ هڅه کوي پر ځینو موضوعاتو له مخالفتونو سره سره په خپلو کې اړیکې برحاله وساتي. د دوی اختلافات په منځني ختیځ کې د سولې د لارې له نقشې رانیولې د مصنوعي افیونی موادو تر قاچاق پورې دي چې د نړیوالې بېثباتۍ په باب یې اندېښنې زیاتې کړي دي. چین او امریکا په اوکراین کې د روسیې د جګړې، تایوان او د چین د جنوبي سمندرګي، شمالي کوریا، هانګ کانګ، بشري حقوقو او د امریکایي وګړو د توقیف په تړاو هم متضاد دریځونه لري. واشنگتن او پیکینګ په خپلو کې په تجارتي مسایلو کې هم اختلافات لري. او ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ د چین د فولادو پر واردولو نوې تعرفه ولګوله.
ترشنه آسمان لاندی
بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې موزه اسمت ساروان کوربایم. په دې خبرونه کې په درو موضوعاتو خبرې کوو چې له یو بل سره ارتباط لري. په افغانستان او سیمه کې وروستیو سختو ورشتونو کې له یوې خوا د وچکالۍ د کمیدو، د بندونو او ترمځکې لاندې اوبو د سطحې د لوړېدو لپاره خوشبیني زیاته کړې ده، نو له بلې خوا یې سیلونه جاري کړي چې له کبله یې د سر و مال تاوانونه اړولي دي. تر ټولو په وروستۍ پیښه کې 9 تنه د هلمند ولایت په ګرشکا او کجکي ولسوالیو کې مړه شوي دي. له دغو طبیعي پیښو سره په یو وخت پاکستان، ایران دواړو هیوادونو د لکونو افغانانو د ایستلو هڅې پیل کړي دي. پاکستان د کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر کې پیل کړ، 15,500 افغان کډوال وایستل. اوس یې د 8,500 کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پروګرام پیل کړی دی. ایران هم هر ورځ ګڼ افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او ویلی دی چې ټول غیر قانوني کډوال، یعنی هغوی چې د مهاجرت اسناد نه لري، له خپلې خاورې باسي. آیا د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه کې سیاسي انګیزې شاملې دي؟ په دې خبرونه کې به په دې هم خبرې وکړو او ډېر تمرکز به په دې وي چې کله یوې خوا وچکالۍ وي او بخښي، کله یوې خوا دا ورشتونه وي، سیلونه وي او طبیعي پیښې وي، له بلې خوا په لکونو افغان کډوال نور راشي، په افغانستان کې به بشري وضعیت څنګه شي؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی، د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی او د سیاسي چارو شننکی. همدارس د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد ډاکټر لطف الله صافی. بل میلمه مو د اوبو د مدیریت حکومت ولی متخصص دی انجینیر وحید الله صادقی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. وربشو پروفیسر ډاکټر زمان ستانگزی ته تاسو ته هرکلی وایم. لومړی توجه مو کړی وي د افغانستان په ډیرو برخو کې سخت ورشتونه شوي دي، سیلابونه راغلي دي، کورونه نړولي دي، کرنیز ځمکې ویجاړې کړي دي. په همدې منځ کې پاکستان او ایران غواړي چې لکونه افغان کډوال افغانستان ته واستوي. ستاسو په نظر په دې وخت کې چې افغانستان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، که لکونه کډوال هم پی زیات شي، په افغانستان به اغیز څه وي؟
له هرې خوا نه زموږ پولیس باندې راغلي دي، دا غمونه او دا کړاوونه. مشکل هم دغلته ده چې که چیرې پخوا دا ادا کېدله چې د افغانان له افغانستانه وتښتېدل د دې په خاطر چې د هغوی جرمونه درلوده، دغه خلکو افغانستان کې نه جرم کړی و، نه کار کړی و او نه له څه شي نه وېرېدل. اوس دوی خپل وطن ته ولې نه راځي؟ یعنې پردی وطن په پاکستان کې د مسافری ځوان، د غریبی ځوان، د بېوزلۍ ځوان او هغه مشقتونه او هغه د پاکستاني مقامات له خوا ورسره کېږي، هغه ټول په غاړه اخلي، اما افغانستان ته نه راځي. هغلته چې ادا کېږي چې هلته یو اسلامي امارت جوړ شوی ده، نو هغوی څنګه د پاکستان اسلام ته غاړه ږدي له ټولو ناوړتیاو سره، اما د طالبانو اسلام ته نه راځي. دغلته باید سوال رامنځته شي چې ولې نه راځي. یو له غیلتونه چې زه فکر کوی سم هغه دا ده چې طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی ده، هغه به ټول ومنو، اما دا امنیت د چا لپاره ده؟ یو خو داسې هم دا ګانې ډېرې کېږي او ډېرې په ثبوت رسېدلې، او موږ عکسونه او تصویرونه په رسنیو کې وینو چې لا تر اوسه هم انتقامي وژنه کېږي د ځینو طالبانو له خوا نه. هغه خلک چې له پخوانی حکومت سره په نظامي برخه کې له پولیسو سره کار کړی ده، هغه وژنه ستنه د امنیت هم د ټولو لپاره نه ده. دومه برخه داره چې دا امنیت د خو د طالبان لپاره به امنیت، اما د ولس لپاره وخت چې اقتصاد مخې ته نه ځي، وخت چې تعلیم او تحصیل نه وي، نو امنیت ته خلک وخوري که څه پې وکړي. نو دغه په خاطر د خلکو اړتیاو ته، د خلکو ضرورتو ته هغه کار چې یو څوک ادعا د حکومت کوي خلکو
دا ته ورسېږي. استاد دا خو یو اړخ ده چې ولې نه راځي او که ولې په افغانستان کې شرایط نه دي آماده. اما څه فکر کوئ چې د پاکستان هدف څه دی؟ د پاکستان انګېزه په دې کې څه ده؟ آیا واقعا لکه څنګه چې دوی وایي چې په پاکستان کې افغانان میشت، افغانان د دوی امنیت خطر پېښوي، همدا مسله سبب شوې ده چې پاکستان اړ شي چې افغانان وباسي؟
نه، فکر نکوم چې افغانان چې هر چېرته دي، یا په خصوص پاکستان او ایران کې، په دوی باندې دا تورونه لګول کېږي. هماغه ټول سیاسي لوبې دي، بهانې دي. ډېر افغانان چې پاکستان کې لس کاله، شل کاله یا زیات هلته عمر کړی ده، یو څوک چې جرم کوي، یو قانون ماتي، یو شی کوي، هغه داسې نه کوي چې یوه ورځ له خوبه راولاړ شم چې نن زه مجرم کېږم، دا ټول عمر مجرم نه وم. نو که چیرې دا خلک مجرم وای، دا شل کاله، پنځویشت کاله به مجرم و، څه نه دي. دا د پاکستانیانو یوازې یوه بهانه ده چې غواړي طالبان حکومت له فشار لاندې ونیسي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودن. اوس به ورشو انجینیر صاحب صادقی ته. صادقی صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. وروستیو سیلونو له ټولو ضررونو سره سره چې وای اړول په افغانستان کې، څه فکر کوئ چې د وچکالۍ خطر یې کم کړی دی یا له منځه وړی دی؟
افغانستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ یو زراعتي ملک دی، او په دې برخه کې اکثره وخت موږ د اوبو مدیریت ته دې حده نه یو رسیدلی تر څو موږ وکولی شو خپلې ضرورتونه که د اوبو بخش کې هغه کې د استفاده د اوبو څخه ده او یا هم د اوبو د ضرورت د ضررونو څخه د هوساینې برخه ده. موږ نه دي تر اوسه نه یو توانستلی چې دا په ښه توګه مخکې یوسو. سیلابونه نه یوازې چې باعث د تخریباتو کېږي، هغه که څه په ټولنې په یعنی په شهري ساحو کې وي او هم داسې
انجینر صاحب صادقی و بخشی چې ستاسو په خبرو کې لبیشم کې اول په دې مثبت اړخ خبرې وکړو. معلومه خبره ده په خبرونو کې مهم درلودل پرلپسې د سیلونو او د سیلونو له کبله د تخریب راپورونه لرو، لیکن مخکې تر دې چې دا ورښتونه وشي او سیلونه راشي، د ژمي لومړۍ دوه میاشتې وچې تېرې شوې او داسې خبرداری ورکړل شول چې دا کال به په تېرو دیرشو کلونو کې تر ټولو سخت کالی د وچکالۍ له نظره، ځکه چې ورښتونه ونه شول. لیکن دا دوه میاشتې کېږي چې پرله پسې ورښتونه کېږي او بارانونه اوري او سیلونه راځي. آیا هغه تشویش ختم کړی دی چې د وچکالۍ په اړه تر اوسه پورې وو؟
ګوره، د اوبو ضرورت چې کله موږ افغانستان کې یادوو، هغه مو یو سطحي اوبه دي او بل زیرزمینی اوبه. په زمن کې د ورښتونو بڼه چې دا په وروستیو کلونو کې د تغیر اقلیم د وجې نه متفاوته ده. چې موږ په یو وخت کې ډېر ورښتونه ترلاسه کوو او هغه ظرفیت د جذب د زیرزمینی اوبو په افغانستان کې په ټیټ حد باندې دی، چون هلته هغه اقشار د مځکې صخرهیي دي. نو مخکې که موږ هغه کوم پټرنونه د ورښت وګورو، موږ په جریان د کال کې په څو میاشتې کې به په همدو مقدار باندې ورښتونه ترلاسه کول. هم په دا وروستیو کې موږ په یو ځل باندې شدید ورښتونه سره مخ شو، چې دا نه یوازې چې باعث د جذب مځکې ته نه کیږي، بلکې باعث د تخریباتو هم کیږي. نو که موږ وغواړو په دې برخه کې یعنی افغانستان دپاره مثبت استفاده ترې وشي، د واټرشید منیجمنت موضوع ده چې موږ څنګه کولای شو چې په پاس پرتو سیمو کې یا په اپ سټریم ساحو کې موږ وکولای شو اوبه مهارې کړو، او دا داسې ساحې وي چې هلته د کوم قشرونه د مځکې چې دي داسې کیمیاوي مواد ونه لري، تر څو موږ د هغو سره د زیرزمینی اوبه ملوثې کړو. نو د زیرزمینی اوبه او همچنان د جیولوژي بخش کې په دې اړه باندې تحقیقات ته ضرورت دی، تر څو هغه کومې ساحې چې وړتیا د دې لري چې موږ زیرزمینی اوبه هغلته ریچارج کړو، هغه باید مشخص شي.
یعنی په مجموع کې تاسو وایئ چې د افغانستان د ځمکې دا خاصیت داسې دی، تیږي لري، صخرهیي ده، تاسو ویل چې جذب توان کم دی، اما په مجموع کې دومره ډېر ورښتونه چې وشي څه ناڅه تاثیر خو به لري؟ یعنی هغه تشویش چې د تیرو کلونو کې و پرله پسې د واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټېده، حداقل مخنیوی خو بی شوی وي، یعنی نور خو به دغه واټر ټیبل نور هم لاندې خو نه تللی.
ګوره، واټر ټیبل هغه وخت موضوع ما اشاره ورته وکړه چې کله واټر ټیبل باندې موږ غږیږو، سطحي اوبو موضوع نه ده، د زیرزمینی اوبو هغلته بحث دی. نو په دې بخش کې مهمه ده چې کوم بندونه چې موجود دي که هغه مقاصد دي دا وي چې موږ زیرزمینی اوبه د هغو نه تغذیه کړو، په دې اړه بیا مثبت کیدلی شي. اما موږ نشو کولای په هر ځای کې اوبه ذخیره کړو او په دې فکر اوسو چې موږ زیرزمینی اوبه ریچارج کوو. د پروسه د زیرزمینی اوبو عموما داسې ده چې کله اوبه د مځکې په سطحه باندې ورېږي یا هم جریان پیدا کوي، دا په ډېر بطي شکل باندې مځکې ته جذب کیږي. تر یو حده پورې به موږ وکولای شو چې هغه کوم موسمي اوبه دي سطحي دغه مونگا مدیریت کو، پس زمان که کچیر تا کم بندونه دید افغانستان پوغو که زخیره شی و روست دو غوز های نبیده دی جریان پیدا شی دی کرن دی پارا یا نور مقاصد دی پارا استفاده شی. خو تر وز مخ کافی یعنی اکم ساختمانونه چی ضرورت دی تر چو پا خشکل بانده او با مدیریت که افغانستان که دوم راغنش پیشرفت نده شوی.
بله، شب ډېر زیاته مننه کور ودان. پروفیسر ستانیزای، لکه څنګه چې مخکې مې اشاره وکړه، پاکستان د اپریل 15 تاریخ د 3500 کارت لرونکو افغانانو د ایستلو پریکړه کړې ده او عملي کړې هم دی، تر اوسه پرې مې یو شمېر لیستلې دي. نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي چې دوی د بودیجې له کمبود سره مخامخ دي، دوی بیا بیا غوښتنې کوي چې کله دوی سره کومک ونیشي، نو دوی هغه کسان چې داخل کې فعلا له لوږې سره مخامخ دي له هغو سره مرسته وکړي. که دا هم پرې زیات شي، فکر کوي چې د طالبانو اداره به وکړی شي دغو خلکو چاره وکړي؟
په اوسنی شرایطو کې په دغه لارو چارو طالبان اوس روان دي، خو فکر نه کوم په دې څه په افغانستان کې د اقتصاد ماشین تقریبا درېدلې ده. درست چې فرض کړه د قوشتې پی او د سالنګ لارې به یو سړکونه به جوړ شوي په کابل کې ځینو برخو کې، اما هغه د خلکو ورځنی اقتصاد ته باندې هغه تاثیر نه کوي. دا خلک چې بیرته له افغانستان له پاکستان را ګرځي افغانستان ته، دا غواړي چې ضرورت دې تسته چې د هغوی مثلا کور کلی ممکن اوس یا بل چانی ولی یا ورانسوي یا غلطه نور کارمې، اما د طالبان حکومت داسې یو اقتصادي پلان چې هغه خپل ولس په افغانستان کې بیکاره ساتلی دي، دا چې هغه نور له پاکستانه یا له ایران راځي، هغه خو نور هم د بیکار په شمېر باندې زیاتوي، د بې تعلیم خلکو په شمېر باندې زیاتوي. خبر دا غلطه ده چې طالبان باید د افغانستان د اقتصاد ماشين برته په څرخ راولي.
لکن ک تاسو اوریدلی وی دا دوه ورځې مخکې هم د طالبانو مشرول چې خلک د تشويش نه لري اقتصاد په شکیدو دی. اول دوی د قانونو یادونه کوي هر ورځ مشاورو چې یو کانې په قرارداد ورکړی دی، اما د ډیرو لپاره دا سوال بیا په خپل هم ده چې دا پیسې بیا چیرې ځي. فکر نه کوي چې هم دا پیسې بیا هم دې ورځې ته ساتلی وي؟
یو د هیواد په سطح اقتصاد، یو د ولس په سطح باندې کانو عایدات کې هم یې د حکومت بودجې ته ځي. اوس همدغه طالبان او حاکمیت حتی پخوانیو متقاعدینو ته معاش نه ورکوي چې هغه مستحق دی. غدي نو بل داره چې دغه خلک چې راسي نو دا کان به تر کله پورې بیا مخکنی مثال ده، کان هم د خوړلو نه ده، د اغوستلو نه ده، کان د دوی په سر باندې کور نهسي جوړولی. نو خبر داره چې دوی د ډیرو خلکو لپاره د علم د تحصیل دروازې تړلې دي. دوی دغه اقتصادي څرخ په حرکت نه ده راوستی. له ورځې چې دوی راغلي دي خلک له افغانستانه په وتلو دي، نه راتګ ته. دا هم کېږي چې څوک دي چې په دې به نه وي خوشحاله چې له افغانستان امریکا او اروپا ته لاړ شي. نه، هیڅوک هم په دې نه دی خوشحاله چې له افغانستانه پاکستان یا ایران ته لاړ شي، اما بیا هم ځي. ولې ځي؟ طالبان باید له دغه سرزوري نه، له دغه ځیل نه چې کړی ده، له دې نه باید هغسې باید تغییر ورکړي خپل موقف ته، او د علم دروازې خلکو په مخ خلاص پرېږدي، د کار، د صنعت، چې خلک بېرته خپل هېواد ته راوګرځي، راستانه شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې ستانیزی صاحب. اوس به بېرته صادقي صاحب ته ورشو. صادقي صاحب، د بندونو اوبه طالبان وایي چې اکثره بندونه ډک شوي دي، دې ته هم یو شمېر خلک خوشبینه دي، دا به څومره وخت پاتې شي او تاثیر به څه وي؟
ګوره، که مونږ وګورو د افغانستان کې چې کوم بندونه جوړ شوي دي، اکثره تر 50 کالو ډېره موده شوې ده، او په داسې یو رقم جغرافیا کې چې هغه په افغانستان کې ده، د اوبه چې کله جریان پیدا کوي ځان سره د لوړو سیمو نه مواد د مځکې انتقالوي، چې دا باعث د دې کېږي چې هغه کاسه د بند د ځان سره ډکه کړي. نو کوم ظرفیت چې د بند په شروع یا په ډیزاین په وخت کې هغه په نظر کې نیول شوی و، هغه اوس محدود شوی دی چې تر بعض ساحو کې هم تر 45% پورې ظرفیت د ذخیره د اوبو کم شوی دی. نو بل راوړي چې دا اوبه موږ په څه شکل باندې استفاده کوو، کوم اقتصادي اهداف موږ په هغه باندې پوره کوو، او یا هم موږ د سیاسي موخو لپاره استفاده کوو. که موږ وګورو په دا وروستیو کلونو کې کوم فعالیتونه چې د اوبو بخش کې اکثره طالبانو شروع کړي دي، د بندو په بخش کې که موږ په غرب کې وګورو، د هلمند حوزه ده، همداسې غربي حوزه، اغل ځای کې اکثره دوی د دې اوبو نه سیاسي شکل باندې استفاده کړې ده. نو د خلکو د هوساینې لپاره که مونږ اوبه استفاده کوو، بندو اوبه باید مدیریت
په دې شکل سیاسي نه. استاد منظور سره سیاسي څه منظور شي دی؟
ګوره، د یو موضوع روابط ایران افغانستان دی چې اکثره وخت په دې باندې د کمال خان بند یاد شوی دی، یا د هلمند سین په دې باندې یاد شوی دی. دوی اکثره هغو هغلته څه جوړجاړي په مخه یا هم نور سیاسي موخو دپاره اوبه هلته پرېښي دي، خو کله چې هلته کروندګرو نه پوښتنه شوي، دوی ویلي دي چې موږ ته داسې وخت کې اوبه راځي چې موږ هغلته ضرورت نشته دی. نو که مونږ غواړو د اوبو دپاره د افغانستان د خلکو هوساینه دپاره استفاده وکړو، زراعتي مځکو انکشاف ته یو همدارقم مونږ څنګه کولای شو چې هغه کوم 50 یا 100 کاله مخکې چې کوم زراعتي مځکې وې په هغو ونډه باندې د افغانستان نفوس ډېر اوس تغییر کړی دی. هغه وخت که فرضاً 25 میلیونه و، اوس موږ 40 میلیونه نفوس لرو. نو هغه کوم ضرورت د افغانستان چې دی، که هغه د خوړو په بخش کې دی یا هم نور زراعتي توکو، همداسې تجارتي زراعتي توکي دي، هغه موږ ته بسینه نه کوي. ضرورت دا دی چې انکشافي پروژې، یعنی په دو باندې هغه اهدافې وي چې تر څو نوې زراعتي مځکې ایجاد شي، خلکو ته کار ایجاد شي، چې د اوبو سره هغه ای وخت استاد هم یاد کړ چې د ملک یو جی ڈی پی ده او یو هغه کوم داخلي هغه چې د دولت عاید دی، نو موږ په کوم باندې هغه کوو که د برق د تولید دپاره استفاده کوو یا کوم اهداف دپاره. نو مهم دا ده چې دې بخش کې پلانونه وي همداسې مشخص وي. بدبختانه په تیرو شلو کلونو کې هم ظرفیتونه موجود وو او بودیجه هم موجوده وه، نړیوالو همکاری هم موجوده وه. خو بدبختانه چې مونږ د اوبو بخش کې داسې څوک په مدیریت کې نه وو، هغلته که د وزارت په سطحه وو یا هم په نورو بخشو کې وو، چې دوی وکولی شي دغه ستریم د بودیجه په شکل ښه شکل باندې استفاده شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو اوریدونکو ته، فکر کوم چې یو اوریدونکی تیار لرو، نو مهرباني وکړئ. مهرباني اتل صاحب، مهرباني کوئ.
موضوع ته کار کا محترم دلته د ازمیر د هلمند په سیند کې د اوس پیل انګه د سیند پر غاړه ولاړ وم. اوبه ډېرې بالابود کړي، د اندازې زیات شوي دي. نو اوبه ښه د زراعت لپاره کاروا کا محترم شو بلري، خو بدبختانه دلته د کښته جنوبي ولسوالۍ کې بل بندونه نه لري. کاروا کا محترم چې دغه بندونه راوتلي، دغه اوبه هم حال شي. نو زما په فکر باندې د زراعت لپاره د ازمیر کروندګر لپاره بېخي ډېرې خلو دغه او ډېر انسان خبرې زور بسیږي په کلو کلو بسیږي. نو که دغه بندونه را مهار کاروا کا محترم او دغسې د کښتو کروندې لپاره مثال د خبرې د قانون سره مرسته وشي.
ډېره مننه چې ټلیفون دې وکړو. سلامت اوسه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپېژنه. یا ازادي راډیو صحیح. ډیره زیاته مننه کور دی ودان. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنې. ازادي راډیو
امالي سروان صاحب، سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری صاحب، بیره بانی.
تشکر سروان صاحب. یو خو ما نظر په دغه باره کې د ورستۍ سیلابونو په باره کې دی. دا سیلابونه چې راځي اصلا یو خو دا خلک دغه کورونه چې جوړوي پر اصلي موقعیت یې نه جوړوي، د سیلاب د سیلاب پر رارل کې جوړوي. هر ځای چې کور جوړ کړي نه څوک ورته وایي چې دلته کور مه جوړوه، او نه دی خپله د خپله سره دا یسته چې زه دا کور چیرې جوړ کړم. هر ځای چې کور جوړ کړي نه سیلاب چې راغی بیا وړي. او بله خبره دا ده، دغه اوبو څه موږ سمه استفاده نه ده کړې. واقعا دا بندونه چې جوړېږي، دا بندونه هم پر کیفیت نه جوړېږي. که استنادي دیوال جوړېږي په اوسني عصر کې، دغه هم پر کیفیت باندې نه جوړېږي. که نن جوړ شي سبا بېرته خراب دی، که نن جوړ شي سبا چې انده کې سیلاب راغی بېرته خراب دی. او بله خبره دا ده سروان سر، چې دغه اوبو څه موږ سمه استفاده نه ده کړې. دا اوس ګوره، د هلمند رود ډک دی، ابل رود ډک دی، ابل رود ډک دی. دلته موږ دا خلک کوبي وایي، دغه کوبي د اوبه همیشه روانې. نو کله شي چې دا اوبه همیشه روانې، موږ د دې اوبو څه سمه استفاده ونه کړو، په هر کال کې به لس متره شل متره اوبه کښته کېږي، بیا به خلک برمې وایي. نو زما غوښتنه دا ده چې خلک د اوبو څه استفاده سمه وکړي. او ساس د مېلمه سیم پوښتنه دا ده، د سیاسي خبره وکړه چې مقصد دلته سیاست روان دی پر کمال خان او پر دې باندې. آیا زه چې خپل اوبه راګرځوم یا خپل د حقبې دعوه کوم، آیا دا هم په سیاست پورې مربوط لري که زما خپل په استقلال پورې مربوط لري؟
ډېر ښه، ډېره مننه. له ټولو مېلمنو منندویو، له ټولو اوریدونکو او نورو ته به هم نوبت ورکړو د خپرونې په ترڅ کې. اوس به ورشو مېلمنو ته، د دې لپاره چې اکثره پوښتنې د اوبو بندونو سیلونو په ارتباط وي، نو محترم صادقي صاحب دې مهرباني وکړي. لومړني اوریدونکي ویل چې بندونه دي جوړ شي. اوس خو نو په دومره لنډ وخت کې خو بند نه شي جوړېدی. یو بند فکر کوم چې ډېر وخت غواړي، ډېر کار غواړي. دا کار تاسو مخکې ویل چې باید په تېرو شلو کلونو کې شوی وای چې نه ده شوی. حال دا ده چې په شلو کلونو کې یو څه شویم دي، یعنی که څه شویم دي دغه شلو کلو کې شوي دي، کنه د داود خان له وخته را وروسته په افغانستان کې هیڅ بند نه و جوړ شوی. خو بیا هم مهرباني وکړئ انجینر صاحب،
مونږه د کوم د اوبو په وړاندې چې د ډیزاستر بخش کې مونږ کوو یادوو، یا هم د اوبو نه مثبته استفاده یادوو. نړۍ اوس دې حته رسېدلې ده چې یوازې کانکریټي سټرکچر دې د حل هغه نه دی، ځواب نه دی. نوی بحث چې دلته اوس په نړۍ په سطح مطرح دی هغه په نامه د نیچر بیس سولوشنز دي، یعنی هغه که په پښتو باندې مونږ ساده یاد کړو چې څنګه وکړو مونږ طبیعي حل لارې دې ته پیدا کړو. نو د کوچنۍ سطحې نه بیا شروع تر لویې سطحې پورې مونږ بیا نیچر بیس سولوشنز یا د طبیعي کومې موضوعات چې دي دم یعنی ځواب ویلی شي. که د ټول افغانستان په سطح باندې ټول وګړي دې ته هڅه وکړي تر څو شنه بوټي اکثره زیات کی، کوم شین پوښ د مځکې چې دی هغه د سوان دپاره ډېر استفاده نه شي، نو کله چې په غرونو او په دښتو کې ورښتونه کي هغه اوبه به په آني شکل باندې جریان نه پیدا کوي. همداسې دا بیا کومک کوي چې د ځمکې قشر سطحه چې ده یو څه لمده پاتې شي او په کومو ځایو کې چې مساعد دي بیا زیرزمیني اوبو ته هم هغه جذب کیږي. نو مونږ کولای شو په کوچنۍ سطحه باندې هغه استفاده کو د نیچر بیس سولوشن کوم کارونه چې دي، که هغه واټر شید مینجمنت دی چې په غرونو راغونو کې مونږ څه رقم اوبه هغه کوم سرعت دی اوبو چې دی هغه مونږ هلته کم کړلی شو، نو د دو امکان هم شته دی. اما مونږ که غواړو د اوبو نه ښه استفاده کړو مونږ باید دا وګورو چې په جریان د کال کې کله چې دهقانان یو شی کری دوی په عموم کې څومره اوبه مصرفوي او په آخر د کال کې کوم حاصل چې دا لاسته راوړي هغه آیا د دې ارزښت لري چې مونږ هغه څومره اوبه چې مصرف کړي دي، یعنی د هغو خلکو څه استفاده ترې وکړه. دلته بیا بحث په دې باندې راځي چې مونږ څنګه کولای شو چې های ویلیو کراپس دي چې مخکې افغانستان کې فرضاً کوکنار کرل کېدل، کوکنار هم یو د های ویلیو کراپس څخه دی خو هغه غیر قانوني دی. همداسې مونږ نور قانوني های ویلیو کراپس لرو چې که مونږ غنم محاسبه کړو د غنمو عاید د یو 200 متر مربع مځکې څخه په کال کې کیدای شي تر 15,000 افغانۍ وي. اما که چیرته مونږ وګورو هغلته الوویرا بوټی وکرو او یا هم همداسې نور بوټي لکه زعفران شول یا هم نور قیمتي بوټي شول هغه که مونږ وکرو نو د غنمو یا د نورو یعنی بوټیو په پرتله به د هغو عاید زیات وي. خو دا ضرورت دی چې د دولت د طریقه همداسې نړیوالو ټولنو طریقه د قانونو سره کار وشي او دا موضوع دوی ته آموزش ورکړل شي، ځکه هغوی خپله په دې بخش کې معلومات نه لري. او د اوسنۍ ځکه مخکې مې چې یاده کې د اوسنۍ نفوس دپاره قابل د دې نه دي چې مونږ هغه وکولی شو فعلي ضروریات پوره کړو. بله موضوع د کرنې میکانیزه کیدل دي. د کرنې میکانیزه کیدل مونږ کولای شو فرضاً په لوی دښتو کې افغانستان کې اوس موجود دي، د قوشتېپې کانال چې یو لوی کانال دی څنګه کې دښتې دي، څنګه مونږ کولای شو د آینده لپاره د دوم ځمکو څخه استفاده وکړو. او نه یوازې چې د افغانستان په داخلي عاید کوم ضرورت چې دی هغه پوره کړو، همداسې نړۍ ته مونږ خوراکي توکي صادر کړو. نو مهم دا چې اوبو ته نه یوازې په دې وکتل شي چې فرضاً نن ډېر اوبه راغلل، دا اوبه په افغانستان کې کله چې ورخت کی په حدود دو هفتو کې د افغانستان بهر وځي، ځکه هغه مایل د ساحې چې دی په افغانستان کې هغه ډېر دی، سرعت هم همدو خاطر اوبه زیاتیږي چې هغه بیا تخریبان په مسیرو کې کوي. او اکثره ساحې که افغانستان ته مونږ وګورو هغه غرنۍ سیمې دي چې درې دي، په درو کې کله چې بیا سیلاب راځي هغلته خلک مجبور دي چې سیندونو ته نږدې کروندې دي، همداسې هملته هوساینې ځایونه دي. نو په عموم کې باید افغانستان ته نظر نور ساحو کې چې فرضاً که په نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې دي هغه شی چې هلته کار کوي افغانستان کې هغه کار نه کوي.
بله.
یعنی څو کوردي موضوع ده واټر منیجمنت په افغانستان کې.
بله.
وخت یو بله موضوع یاده شوه چې د قانونو شوله افغانستان کې، چون دا یوه نوې موضوع ده خاینده کې د اوبو استفاده قانوني لپاره هم مهمه ده. او بیا موضوع د محیط زیستی راځي، کله چې قانون ته هلته اوبه استفاده کوي هغه ملوث کیږي، نو دا اوبه که ته سطحي اوبو سره بیا یو ځای کوي او یا هم زیرزمینی اوبو ته جذب کیږي، په عموم کې دا بیا وروسته محیط زیستی مشکلات نه یوازې چې انسانانو ته بلکې نورو حیواناتو ته همداسې په عموم کې محیط زیست او طبیعت لپاره بیا دغه کیږي. نو دا ټول شیان باید مختلف په نظر کې ونیشي او د هر یو دپاره یو ستراتیژي او یو لاره په مخ کې ونیول شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې صادقي صاحب. ور به شو پروفیسر ستانیزی صاحب ته. زموږ ژبې اوریدونکي قاري صاحب پښتون وویل چې که افغانستان خپلې اوبه مهاروي یا کنټرولوي یا د سلما بند جوړوي یا کمال خان بند جوړوي، آیا دا موضوع سیاسي ده او که دا د هیواد د خپلواکۍ مسله ده او حقوقي مسله ده؟
خبر دلته چې د افغانستان حکومت د طالبان حاکمیت په واقعیت کې ډېر په انزوا کې واقع ده، نو دغه په خاطر نړیواله ټولنه هغومره ورسره راکړه درکړه نه لري. دوی مجبور دي چې عقلا خپل هغه همسایه هیوادونه په خصوص پاکستان او ایران سره یو نو مدارا رامنځته کړي. اما خبر دلته ده چې تر نور هر څه اتکا په خپل ملت باندې ده. طالبان ته ملت قطعا مطرح نه ده، نه په قانوني لحاظ چې عقل ته په طور د مثال ووایو چې په افغانستان کې نه جرګه جوړه سوې ده، نه یو پارلمان شته، نه یو د قانون حاکمیت شته. هغه قانون چې د خلکو د غوښتنو ځواب ورکړي، هغه قانون چې له پخوا پاتې دی هغه پاتې دی، اما دوی په دې برخه کې هېڅ ابتکار نه کوي. وخت چې یو له قانوني نظره نو بخیل سیاسی نظر د خپل ولس اتکانه کی، بل اقتصادی نظر بام هم دغه یو څو پروژې چې دوی تر لاس نیولې دي هغه د حکومت په سطح باندې کیدلې سي موثرې. تمن چې د افغانستان په عمومي توګه اقتصاد ته ګټه رسوي، اما مهمه دلته ده چې د ولس په سطح باندې دوی معمولا دغه ادعاګانې کوي چې له افغانستانه دا خلک وتښتېد، هغه وتښتېدل، دا فراری دی و هغه فراری دی. دغه د فراری اتهام په خلکو باندې تړل دا ډېر بد کار ده، په دې چې یو انسان له انسان نه تښتي، له یو درنده حیوان نه تښتي. دا د طالبانو خپل د دوی نقص په دې کې ښیي. اوس خبره دلته ده چې د دغه خلکو له تللو له افغانستانه وتلو سره دو سره استعدادونه ولاړل له افغانستانه، هغه څوک چې مهارتونه زده و هغه چا چې د افغانستان آبادولی سو هغه په هر نامه باندې له افغانستان ووتل. یعنی په افغانستان کې بشري سرمایه له منځه ولاړله او په تګ باندې ده، افغانستان په وتک باندې. خبره دغه تر چې طالبان دې ته ضرورت لري چې دوی ملت ته لاس ورکړي، هغه افغانان چې په افغانستان کې دننه دي او افغانستان نه بهر دي دوی را وغواړي. موږ دغه په خاطر
دا ممکنه ده، دا امکان شته چې طالبان د دغو خلکو چې تاسې وایي مهارت لري، تخصص لري، د هغوی خبرو ته غوږ ونیسي؟ تر اوسه پورې خو داسې کومه نقشه نه ده لیدل شوې.
زه تاسره موافقم. په افغانستان کې په تیر 45 کالو کې هر حکومت سره راغلی په ډیر غرور منځته راغلی ده. دغه غرور یې که د ایدیولوژي له نظره و که د مذهب له نظره و له هر نگانه چې و په دغه غرور باندې دوی داسې فکر کړی داسې هر څه چې دوی وایي همغه حقیقت ده، د بل چا خبرو ته غوږ نه نیولی. بیا داسې وخت کې خبرو ته غوږ نیولی چې هغلته بیا نو کار له کاره تېري. اوس د موږ هیله دا ده چې طالبان اوس هم سری وخت ده، د دوه نیم کال درې کاله اوسوله چې دوی قدرت نیولی ده، اما قدرت په شکل پاتې سوی نه د قانوني صلاحيت په شکل دا باید قانون مندی دلته پیدا سي قانون حاکمیت پیدا کی په دې کې باید ولس یو د ویلو صحتمن لري د هغو غوښتنو ته غوږ ونیول سي د هغو ضرورتو ته ځواب وویل سي نو اوس په افغانستان کې حتی خپل د حکومت بودجه له خارجي هیوادونه راځي یعنی تولید تقریبا صفر ده البته زه په عمومي توګه وایم
ډېر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري په دې خپرونه کې مو تر دې دمه دوه میلمانه راسره دي پروفیسر ډاکټر زمان ستانیکزی چې د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د یو همداراز د سیاسي چارو شنونکی دی همداراز انجینیر وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت او حکومت ولې متخصص دی زموږ بل میلمه ډاکټر لطف الله صافی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنسي استاد لا تر اوسه هم له سټوډیو سره وصل شوی نه دی یو بل پوښتنه استاد له تاسو څخه کوم هغه خبره تر ایران یاد شوه ایران هم غواړي چې کمیلیونونه نوي نو تر یو میلیون خامخا زیات داسې افغانان هلته شته چې دوی وایي بې اسناد دي او غواړي چې دا وباسي څه فکر کوي ایران ولې دا فیصله وس کړې ده ولې دومره وخت پخوا نه کوله ظاهرا خو د ایران اړیکې له طالبانو سره ښې دي
خو معمولا یو څوک چې چیرته مهاجرت کوي هغه په دې دلالت کوي چې په خپل هیواد کې امن او آرامي نشته اوس طالبان وایي چې موږ امن راوستی امنیت شته هغه بهرنیو هیوادو ته نور بهانه پلاس کوي چې هغه خپل هماغه مهاجرت وایي چې اوس لاړ سي بیرته خپل هیواد ته ستانسي دا چې هغه خلک نه ستانه کېږي د هغه خپله شهادت په دې ورکوي چې طالبانو د هغو خلکو چې په خپل افغانستان کې د هغو غم نه ده خوړلی نو هغه چې له هېواده بهر دي هغه خو دې ته امید نه لري چې د هغو وضع دې تر دوی ښه سي
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري انجینر صاحب صادقي مخکې یو اوریدونکي مو وویل چې کدا بارانونه په همدې شکل سره دوام وکړي نو د زراعت او چاپیریال لپاره به اغیزې څه وي
بارانونه په مختلف وخت کې کیدای شي مختلف تعبیر کړی ته یعنی تا که باران داسې وخت کې فرضاً اضافه راشي چې کلال ته پسرلی وي او ونو ګل کړی وي او شدت یې ورخت بیا ډیر وي نو په دو وخت کې بیا د کرنې دپاره فرضاً ډیر نقص لري اما که فرضاً مونږ باران په دغه سه وخت کې وي چې هغلته په شکل د واورې په لوړو ساحو کې هغه ذخیره شي نو هغلته په جریان د کال کې بیا هغه مثبت اغیزه لرلی شي اما عموما اوس کله چې پسرلی کې او اوړي کې مونږ افغانستان کې باران ولرو سطحي اوبو سطح په درو او په سیندونو کې لوړیږي اکثره د راولي نو د اوس دپاره مهمه دا ده چې کله ورخت کېږي دا اوبه مونږ څنګه کولای شو ذخیره کړو کوچنی چک ډمونه کولای شي دې ته ښه ځواب وویل شي یا مخکې مې چې وویل طبیعي یا نیچر بیس سلوشنز دا دې لپاره یو ښه هغه ده او یا په عموم کې چې دی نو ورخت ښه دی یعنی اوبو سطح ورسره هغه کې زیاتی خو بیا د تر حده چې زیات شي هغه خپل تاثیرات منفي اغیزې هم لري
بله دا خبره په دې خاطر زما ذهن ته راغله چې د اوریدونکو دا پوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا چارواکو ویلي وو چې که بارانونه نور هم دوام وکړي نو د غنمو فصلونه به تباه شي له منځه به لاړ شي البته هلته هوا یو څه توده ده خو زموږ هم ځینې داسې سیمې دي چې هوا یې تقریبا هغسې ده یو هم له ولایتونو ننګرهار دی چې فکر کوم په ننګرهار او په چارساده کې به په یو وخت غنم رسیږي نو شاید غنم متشنه وي که څنګه
بلکل کله چې غنم هغه کوم وغه چې یو څه پوخ شي بیا کله دی وخت کې باران وشي هغه اکثرا بیا خوسا کیږي هغه بیا قابل د دې نه دي چې دغون استفاده وشي عمومي علت دا دی چې وروستی کلو کې تغییر د اقلیم رامنځته شوی دی چې دا د یخو ساحو د پاره یو څه ګټه لري چې هغلته فرضاً نور کله موږ یو سیزن کولای شول کرخت وکړو، اوس امکان د دې ورکوي چې دوه سیزن هم هلته کرخت وشي او خلک دغو نه استفاده وکړي. خو عموم کې بیا خپل نواقص هم لري چې سطح د اوبو زیاتیږي، مونږ موسمي اوبه لرو او په کله وخت کې چې مونږ اوبو ته ضرورت وي هغلته کرنې ډېر ضرورت وي، سطحي اوبه هلته بیا کمې شي. نو همدغه رقم کله چې تاسو وویلې په ننګرهار کې او په تودو ساحو کې هغلته کیدای شي بیا منفي اغېزې وکړي، چیرته فرضاً پنبه هغه ته رسیږي حاصل ته رسیږي ورخت کیږي نو هغلته هم بیا منفي اغېزې درلودلی شي.
بله، تاسو د اقلیمي بدلون یادونه وکړه. په دې اوس وخت کې چې په افغانستان او بلکې ټوله سیمه کې کوم ورښتونه جاری دي، آیا دا سابقه لري او کنه لري؟ مثلا د متحده عربی امارات، سعودي عربستان چې هلته ډېر ورښتونه نه کېدل او که کېدل هم ډېر کم به ول، تر دې فکر کوي چې دا د اقلیمي بدلون تاثیر ده او کنه دا یو تصادف ته کله ناکله داسې کیږي؟
په عموم کې که مونږ دا هیسټریکل ډیټا چې ورته تاریخي معلومات مونږ وڅېړو، د نړۍ په سطح باندې په اوسط ډول باندې دوه درجې هوا عموما لوړه شوې ده او د کوم ملکونه چې تا یاد کړل فرضاً سعودي عربستان، دوی دوبی، دوی بیا هڅه کوي چې هغلته په یو شکل باندې غیر طبیعي ورښتونه رامنځته کړي. نو کله چې هلته دوی وریځې وویني چې یو څه منسجمې شوي دي، بیا هغلته دوی د الوتکې او نورو لارو نه استفاده کوي، مالګې شیندي چې باعث د کیمیاوي تعاملاتو په هوا کې یو ورښت رامنځته کړي چې هغه هم غیر نورمال و کېدای شي تاسو لیدلی وي، اما په طبیعي شکل باندې چې دي هغه بیا په دومره شدت باندې هم نه وي. خو په بعضو مناطق نورو کې تغییر اقلیم د وجې نه ورښتونه هم شدت زیات شوی دی چې دا غیر نورمال دي، او مهم دا دی چې سایکل ورسره تغییر شوی دی. په عموم کې مقدار د اوبو چې د ورښت په شکل په مځکه باندې ورېږي په هغو کې کیدای شي دومره تغییر نه وي راغلی، اما کوم زمان یې چې دی هغه تغییر شوی دی چې موږ په کم وخت کې ډېر ورښت لرو او بیا د یو مودې اوږدې دپاره موږ بیا هیڅ ورښتونه نه لرو چې دا غیر طبیعي دي. نو او دا کوم عوارض د تغییر اقلیم دي چې بعضو ملکو کې بیا تودوخه د مځکې ډېره لوړېږي چې په اوړي کې اکثره ساحو کې داسې کیږي چې هغه بیا صحي مشکلات انسانانو ته رامنځته کوي، او بوټي همداسې ځنګلي اورونه لکه په تاسو چې لیدلی به وي رامنځته کوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. د وروستیو سیلونو له کبله په سر کې مو وویل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ډېرې ځمکې تخریب کړي دي، کورونه وران کړي دي او د سرومال تاوانونه پیش کړي دي. یو لنډ راپور په دې موضوع لرو.
په افغانستان کې له چهار شنبې راهیسې د سختو ورښتونو او سیلونو له امله 9 تنه مړه شوي دي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. دا خبره نن له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویندوی ملا جانان سائق وکړه او زیاته کړه
د لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې له 9 تر دا مهاله په غزنی، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 8 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
په هرات کې یو کروندګر آدم خان وایي دې سیلونو نه یوازې د ترکاریو بلکې د هر فصل کروندې ویجاړې کړې دي.
دې سیلو کې به مو مامي جګو ودی نو بیا مو د اني زمينو مینو کښته وي ان غايده یګ مې د کني مې دینه بار زده موږ هم مجبور کې یبار با ککر خوشتار شي یبار اور درې ای باغای کې میبینیم هم اینا ویرانه شوه.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سیلونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. د روزګان ولایت اوسیدونکو حاجی متی الله وای
موږ په خپل دغه باندې اخته یو چې کوم ورته کښ شوی یو خپل کار ته ګوره زمایي به د زمون مداج ورته ولاړ چې په کارو کې سبا نه اخته چې خون ته مو بونه نه وتلې چې زرخانو ته مو بونه نه وتلې نړیدلې بس په دغه کار باندې اخته چې ته نه اخلاص یې د دولت سره موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره چې کومکونه وکړي ورور موږ سره چې دا اوبه مهار کې یو سناجي دیوالونه یو دغه جراته وي موږ سره دغه کومک وکړي دای به ماته غونی وړه راشي په غونی وړو باندې ما یو وخت کژنه سمې موږ سره چې اوبه وګرځي
لپیشو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر اساس په وروستیو څو ورځو کې شاوخوا 1500 کورونه ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي. نږدې 1500 کیلومتره سړک وران شوی او کابو 2000 هکتاره کرنیزه ځمکه سیل لاندې کړې ده. سائق وایي چې سیلونو ډیر زیان په فراه، هرات، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې اړولی دی. تازه د هلمند ولایت په کجکي او ګرشک ولسوالیو کې 9 تنه مړه شوي دي.
بله د سیل کابلمو د تاوانونو په اړه راپور واوریدو. اوس یو اوریدونکی لرو او ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ ځان راوپیژنئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سروان صاحب ته او همکارانو او میلمنو ته سلامونه.
سلامت اوسئ، مهرباني.
زه اوسامه یم د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه. لکه څنګه چې تاسو په ریپورټ کې مې واورېدل او د نورو ورځې میم اورم چې په کجکي کې خپله یعنی د جمعې په شپه داسې بدرازه سیلابونه راووتله چې نیونی کوم د ژوند تمه ځان ته وه. بېخي زیات اوبه وسولې، یعنی سکان دغسې غټ و لکه د لاس اوبه چې په لپې کې ونیسې او راشاوکیې دغونې غټ سخان و او دغسې بدرازه سیلابونه راووتله. یعنی زموږ د سیمې د جخت آبا بازارې په نیم داسې پولې ویوی او ټکټرانو دا شیان یې ولغړول او ډېر کوچانو مالدار چې پر دښتو پراته وو بزي او مالونه و ټوله یې د یوه مخه سره ویوړله. بېخي اوبه راوتلي دي او د کجکي کاسه دغونې ډکه سوې ده چې یعنی دغه پرچاوه باندې یو نیم متر چې د کارکوونکو یې ګز کړی دی وایي یو نیم متر اوبه پر راوړي. پر پرچاوي ټنډیلان یې میله کړي دي، کاسه یې اوس اوبه زغمی نسي. او بل د عمارت اسلامي څخه زما دا غوښتنه چې د په جدي توګه دغه د زمینداور کانال وکاږي او دغه لویه ګټه هم ده او دا اوبه به هم د هلمند مهار شي او دغه د مساکلا پر رود باندې بند وتړي او د نوزاد پر رود باندې بند وتړي. دا بندونه ډېره ګټه کوي او دغه پراخ ولسوالۍ دي کجکي و مساکلا و او نوزاد ولسوالۍ دا پراخ دښتې هم لري او شمځکې دي. یعنی چې ماسې اوبه پیدا شي اوس موږ د سیمې اوبه پر یو نیم سل متره دي. دغه اوبه چې ورسره کش شي د ولو د بندو د لاسه دا به داسې ناجره غنم و داسې رقم هر تخم هر کښ ښه کوي او زموږ غنم ډېر تیږ وتل دغه بارانو د مخه نسبتا غنم ته ډېره ګټه وکړله او اوس موږ غنمو دانه درسته کړې ده زیاتې نږدې دي او د مالدارانو هم خوارانو پر اوش کال و د شپږو کاله وچکالي سر په سر و. یعنې په کجکي کې بېخي خلک وارخطا و چې دا خو ګرده ژمی ووتی او شش کال به نیسو موږ هم بار کار شوي نوی اوبه مو وچې سولې. اوس هم د مالدارانو مالونه ښه سوله، ماړه سوله، کروندې شنې سولې، ډېره ګټه یې وکړله. منګر تاوانونه هم د ځانه سره درلودلي او ترنځ هم شوه سوي دي. خلک یې بېخي ځپلي دي او د عمارت اسلامي او د نړیوال کوم غوښتنه ده چې کجکي ولسوالۍ ته دې په جدي توګه پاملرنه وکړي او مرستې دې
ورسره.
یعنې داسې خواران راته معلوم دي چې یعنې وختي هم شی نه درلودی، اوس هغه تلتکانو کالي و هغه شیان یې هم ځینې وړه.
ډېره مننه چې ټلیفون دې وکړو. یو بل اوریدونکی هم شته، د دوی خبرې به مو واورو بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
السلام سروان صاحب ته او ستاسو میلمنو ته مې هیله او احترامات وړاندې کوم. زه پوښیم د زابل ولایت شاجین دی. بله
بله حاجي صاحب ته خو ستاسو ژغ اورو خبرې وکړي.
مننه. مو ولایت الحمدلله مو ورغونه لرو یو د تر نکرو د یو د ارغنداب وځه نو په دوه دواړو کې ان شاء الله وبسته د ارغنداب ورو ته دي چې ډیر پراخ او دغه زمره په سرید سره سره زونه چې له مو به د لوډي هغه دې دې څه ویلي او هغه یو مخکې وو چې هغه په زابل کې ما تر اوسه نه دی ویلي چې راوستي دي. نو ان شاء الله کال په الحاد موږ آباد مو بل څه نه وو ته زړه ورسره او مرزونه په وکول د د شفر پارو یا فوکو رنگ ورخار مگر څه وايي هغه د نړۍ ترخیز او له محترم مومن نو د خنډه پسنه ده چې ولې د هوا ګرمیږي آیا دا د نفوس زیادت ته تابان د نفوس سره مشینري زیاتېږي حیوانات هم زیاتېږي او بل کوم ځکه ښه جاذبه یې په ځمې کې په سړن ځکه ښه جاذب کوي او که په دوبي کې تودن ځکه
ډېره مننه حاجي صاحب توخی کور دې ودان وربشو میلمنو ته اول خو باید اورېدونکو ته هغه ته چې وروسته له راډیو یې چالانه کړې ده او له موږ سره یو ځای شوي دي ووایم چې زموږ میلمانه دي پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی د کلیفورنیا پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی انجینیر وحیدالله صادقی د اوبو د مدیریت متخصص او ډاکټر لطفالله صافی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد چې تازه له موږ سره یو ځای شو. لومړی صافی صاحب، تاسو ته درځو د اوریدونکو خبرې تاسو واورېدلې، که په دې باندې تبصره لري په دې تبصره وکړئ او زمنن ووایئ چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې دغه وروستیو ورشتونو به په افغانستان کې د وچکالي مشکل ختم کړی وي.
لومړی له هر څه زه خپل سلام وړاندې کوم تاسو آزادۍ رادیو کارکوونکو ته او دین کو ته او قدرمنو میلمنو ته او دوهم او کسانو ته هیوادوالو ته چې د وروستي ورښتونو د کابل ازیان منسوي دي او لدین اورین څخه اقتصادي او ټولنیز زیان ورته رسیدلی او ته خپل خواخوږي څرګندوم.
بله،
د وروستي سږ کال تمه کېده چې ورښتونه زښت زیات په افغانستان کې اوسي، سره له دې چې دا موږ په دې تېره اونۍ کې د دې شاهدو چې ورښت په بېساري کچه زیاته شوه، لیکن بیا هم موږ ویلی شو چې سږ کال سره له دې چې اټکل کېده چې ورښت زیات اوسي په افغانستان کې، او هغه دلیل دا و چې سږ کال د النینو کال چې یو اقلیمي پدیده ده په نړۍ کې د هغې لوجه دې پدیدې له وجې نه د تودوخې درجه له نورمال څخه جګېږي، او په ډېرو وچو سیمو کې د ورښتونو کچه هم د نورمال یا منځنۍ کچې یو سط څخه جګېږي. خو موږ شاهد وو چې په افغانستان کې د ژمي په دوه لومړنیو میاشتو کې موږ ډېر د اورښت ډېر کسر درلوده، چې زه ما سره همدا ارقام دي چې د ارقام ښیي د جنوري په میاشت کې موږ 50% په اورښتونو کې کسر درلوده، او په د فبروري په میاشت کې بیا موږ صرف 2% اضافه اورښت د افغانستان کې درلوده، او اوس په مارچ میاشت کې دقیقا فقط 1% اضافه اورښت موږ درلوده، یعنی معادل د یو اوسط اورښت د افغانستان کې صرف د وروسته راځو د اپریل میاشت کې. د اپریل میاشتې لومړۍ لس ورځو کې موږ اورښت د نورمال کچې ټیټه وه په افغانستان کې، او په دوهمه لسیزه یعنی نن شلم د اپریل وه لسم نه تر شلم د اپریل پورې موږ د اورښت کچه په بېسارو تیږه لوړه شوه، چې دغه لوړوالی افغانستان کې کورونو ته او خلکو ته زیانونه ورسله او د سیلابونو لامل سه. موږ اوس ویلی که دغه ارقامو ته وګورو نو افغانستان کې موږ ویلی شو چې دا اورښت څه کال ډېر زیات نه و، سره له دې چې تمه کېده چې باید زیات اوسي زیات نه و. صرف دغه
ډاکټر صاحب صحیح ده چې ورښتونه زیات شوي دي او تاوانونه یې پیش کړي دي. دا ووایاست چې لکه څنګه چې یو اورېدونکي مخکې وویل چې کاریزونه ځینې د دوی په سیمه کې بېرته ډک شوي دي، اکثره کاریزونه بیخي وچ شوي وو، له بلې خوا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي دي، ډېرې ټیټې شوي دي، له دې سره څه کومک کړی دی؟ کاریزونه به بېرته احیا شي ورسره؟
بله، کاریزونه خامخا د کاریزونو په احیا کې دا رغنده رول لري، او دا مخصوصا د جنوبي ولایتونو کې لکه اروزګان، قندهار، په هلمند د ورور هم مخکې چې زنګ ولی و د کجکي ولسوالۍ په وضعیت موږ ته وویلې او له هغې جنې خوښي څرګنده کړه. کاریزونه د کاریزونو په احیا کې دا روښتونه ډېر رغنده رول لري، او
د کاریزونو د اوبو د زیان لامل ګرځي او د ځمکنۍ اوبو د تغذیې لامل ګرځي. هیله لرو چې همدا اورښتونه د دې لامل سوي اوسیږي او سوي ده، خو مګر له بلې خوانه له دې چې موږ ذخیروي جوړښتونه نه لرو لکه ډیمونه بندونه د اوبو په افغانستان کې ډېر کم دي، د کجکي بند او د دهلی بند دا څو ورځې وړاندې
ډېره مننه
برخام خي چې
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، لطف الله صافی لطف مکو کور ودان، ډېره مننه له تاسو څخه، له انجینر صاحب وحید الله صادقي، پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزي څخه، له تاسو اوریدونکو هم مننه یو چې ازادي راډیو اوري. زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري. All right.